په کابل کې د ماښام 6 بجې سوی. السلام علیکم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کوي. دا مو د دې مجلې د سر موضوع د نور راپورونه هم لرو. د خبرونو وروسته زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. خو لومړی اسمت سروان د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او دا د افغانستان د سولې پروسه ګواښي. د پاکستان پوځ وایي پرون په دغه هیواد کې په جلا حملو کې 8 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي او د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف استعفا وکړه. خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او دا د افغانستان د سولې پروسه ګواښي. د طالبانو له لوري په هلمند کې له پراخو بریدونو وروسته خلیلزاد نن په خپل ټویټر پاڼه په څو ټویټونو کې لیکلي چې وروستی تاوتریخوالی د افغانانو او د هغو سیمه ییزو او نړیوالو ملاتړ کوونکو لپاره خبرداری ورکوونکی دی. د دا هم ویلي چې له جنرال میلر او طالبانو سره له څو غونډو وروسته دې موافقې ته رسیدلی چې د امریکا او طالبانو د موافقې ژمنې باید رعایت شي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکه چې پلاوی پر ایجنډا له خبرو سره مهاله پر هغو مسایلو د خبرو د پیلولو پر سر موافقې ته ونه رسیدل چې تر اوسه دواړو خواوو په ایجنډا کې پرې سلا کړې ده. تېره شپه د دواړو خواوو د مرکه چې پلاو عمومي غونډه وکړه چې د ایجنډا هغو دو اختلافي مسئلو ته د حل لاره ومومي چې د دو خواوو د تماس ډلې پرې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې موافقې ته نه دي رسیدلې. د افغانستان د مرکه چې پلاوی د تماس ډلې یو غړي رسول طالب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لا هم ډیر تمرکز پر اختلافي مسئلو وو او متاسفانه خبرې هم ټولې هغه تکراری خبرې وې چې د تماس په ډلو کې پرې بحث شوی وو. تېره شپه د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی محمد نعیم وویل چې له کله چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شوې دا د دواړو خواوو دوهمه عمومي غونډه وه. په هلمند ولایت کې د هغو زرګونو ملکی وګړو د برخلیک پاړه اندېښنې په ډېری دودی چې د طالبانو لپاره خو حمله ورسته د شکیلو خواو ترمنځ په جګړه کې ګرځي. سیمایزو چارواکو نن پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل تر شپږ زره ډیرو کورنیو د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار ته پناه وړې ده. د هلمند والی جنرال محمد یاسین د بیځایه شویو په اړه ازادي رادیو ته وویل
تجارانو سرمایدارانو او د همدې ترڅنګ نورو د لشکرګاه او خلک دولت خپل مې دوه درې ځایونه ورته په ګوته کړی دی والته ځای په ځای شوي چې د دې ترڅنګ ورته کومکونه هم شروع شوي او روان دي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې وایي د هلمند په سختو جګړو کې چې په لړ کې د امریکا هوایي ځواک پر لشکرګاه د طالبانو د حملو د بختوي لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. برېښنا پرچاو شوی، د ټلیفون مزي پرې شوی او مخابراتي سیستم ګډوډ شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا په هلمند کې روغتیایي خدمات له خنډ سره مخامخ شوی او لارې بندي شوی دي. له هلمند څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د وروستیو جګړو له کبله لسګونه زره ماشومان هم له زده کړو بې برخې شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل لشکر له خو غوښتي چې اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسیدو په خاطر لارې پرانیسي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینه وایي د افغانستان له وروستیو جګړو بشمیر ټاکیان د کوټه اتو روختونونو ته وړل شوی دي. د سرچینه نن پنځشنبه د نوم د نشودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل اکثره ټاپیان له هلمند څخه د کوټه روختونونو ته راوړل شوی دي. وسلوالو طالبانو د رواني ونې له پایله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار پر شاوخوا او همدارس پر نادالیا او ناوه ولسوالیو سختي حمله پیل کړي چې له هم روان دي. راپورونه وایي چې په دې جګړو کې دوړو خواو ته درنې مرشوب لیاوشتي دي. لشتر لژ شپږ پولیس تیر شپه په هغه برید کې ټپیان شول چې وسوالو طالبانو په زابل کې د پولیسو پر وی پوستي وکړ. د زابل د والی ویندوی ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل د دې ولایت په نورک قرارګاه د طالبانو برید امنیتي ځواکونو لخوا شند سو.
د پولیسو د کلک مخاومت سره مخ شوې دي. دوی همدارنګه یو هموی موټر هم د چاوی دیدونکو موادو ډکړی او مخکې لدې چې قرارګاه ته داخل شي د پولیسو د سخت انداخ په نتیجه کې د قرارګاه څخه بیرون انفجار کوي، قسمن یو دیوال تخریبوي.
سیال د خراز ویل چې په دې نښته کې شاوخوا 15 وسلوال طالبان یا وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د پاکستان پوز وای پرون په دغه هیواد کې په جلا پیښو کې اته پوځیان وشل شوي دي. د جنوبی وزیرستان د شکوټي د پولیسو مشر شوکت علي ازادي رادیو ته وویل د یو افسر په ګډون و پاکستانی سرتیری په شمالي وزیرستان کې هغه مهال وبژل شول چې د پوز د غزمی په لار کې د سړک د غاړې بمب وچاودید او اتم پوزي په باجوړ کې په ډزو وشل شوی دی. د پاکستان پوز ادعا کوي چې په باجوړ کې پر پوزي د افغانستان له خاورې ډزې شوي دي. په دې پیښه کې یو بل پوزي ټپي شوی دی. د شمالي وزیرستان په برید کې و پاکستانی پوځیان ژوبل شوي هم دي. د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف استعفا وکړه. د وروسته له دې استعفا وکړه چې د پارلماني انتخاباتو پر پایلو پراخ اعتراضونه وشول. په دغو انتخاباتو کې د تنشدې او ورسره تړلي ګوندونه بریالي شوي وو. جینبیکوف نن په یو اعلامیه کې وویل د دې لپاره یې د استعفا پریکړه وکړه چې په هیواد کې سوله او یووالي تر بل هر وخت زیات مهم دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه درويشت او ټیټه وو. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه سلورويشت او ټیټه یوولس. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه شپږويشت او ټیټه شپږ. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه دوويشت او ټیټه نه. او جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه یو دیرش او ټیټه نولس.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو څخه پښتو ماشومان خبري مجله اوري. په دوحه کې د سولې مرکچیانو ترمنځ د اختلافي مواردو ترڅنګ پر اصلي اجنډا د بحث د پیلېدو غوښتنه.
موږ وړاندیز وکړ چې د تماس په ډله کې له دوو اختلافي موارد سره په خوا کې راځي په اجنډا بحث پیل کړو.
د افغان حکومت بخشي د هلمند په جګړو کې د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اندیشنې.
په هلمند جګړه کې د بشري حقوقو طرف شو لاندې ده د اندېښنې وړ ده او موږ له دواړو اړخونو غواړو چې دوی باید د اوربند لپاره باید توافق وکړي.
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو شوزو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د شوزو چارو له سرپرست وزیر سره مرکه لرو چې د شوزو پر وضعیت غږېدلې او دا به هم وایي چې د قرغیزستان ولسمشر استعفا وکړه. دوستانو د هلمند د جګړو لکبل د خلکو پر بشري حقوقو پر وضعیت باندې اوروست راپور لرو. اول باور ست افغانستان سولې اړوند مذاکراتو ته د افغان حکومت مذاکره کوونکی پلاوی وایي دوی د مذاکراتو د کاري طرز عمل له دو اختلافي مواردو سره په خوا کې په اجنډا باندې د بحثونو د پیل غوښتنه کړې. دغه پلاوی غړي رسول طالب ویلي چې د دوی د بحث اساسي موضوع د اوربند اعلان او تاوتریخوالي درول دي. رحمت الله افغان یاره نور جزئیات راکوي.
په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوه ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره په کاري طرز العمل له اونۍ یو ځانو وروسته تیر شپه یو ځل بیا د دوی ترمنځ عمومي ناسته وسوه. له دواړو خواوو سرچینې وایي چې دغې ناستې دوه ساعته دوام درلود او د خبرو اصلي محور د کاري طرز العمل د اختلافي مواردو د ژر حل په څرنګوالي او د خبرو د ایجنډا پیل و. د افغانستان د پلاوي غړي رسول طالب رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي د دوی وړاندیز دا و چې د طرز العمل په اختلافي مواردو د بحث ترڅنګ دی په ایجنډا خبرې وسی. موږ وړاندیز وکړ چې د تماس په ډله کې له دوو اختلافي مواردو سره په خوا کې راځي په ایجنډا بحث پیل کړو او له اختلافي مواردو سره په خوا کې په ایجنډا موازي بحثونه ولرو. خو د طالبانو له اړخه یوازې په اختلافي مواردو تمرکز و. د ښاغلي طالب په خبره د افغان دولت پلاوی د اختلافي مواردو په اړه بدیل وړاندیزونه مطرح کړل او مقابل اړخ باید نوې نظری رایه کړي کانونو د دوی بدیل وړاندیز دی ومني. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی ټینګار کوي چې په ایجنډا کې د دوی اصلي موضوع اوربان او یا هم د تاوتریخوالي درول دي. څو دواړه خواوې په آرامه فضا کې په اختلافي مواردو بحث او خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه دواړه خواوو د ناستې په اخر کې پریکړه وکړه چې د تماس ډله دي د طرز العمل په اختلافي مواردو بحث ته دوام ورکړي څو پایلې ته ورسیږي او په بل پړاو کې خبرې پیل شي. د طالبانو د مذاکره کوونکي ټیم ویان محمد نعیم د افغان دولت د پلاوی د وړاندیزونو په اړه چې له اختلافي مواردو سره په خوا کې باید په ایجنډا خبرې پیل سي، زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي له دې وړاندې رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي وو چې د تېرې ورځې ناسته تر ډېره د اختلافي مواردو په هواري ورټوله وه.
پراسه کې همدارنګه په طرزالعملونو په اړه باندې چې کوم اختلافي ټکي پاتې دي په هغه باندې بحثونه وشول، او د تماس ګروپونو ته دنده وسپارل شوه چې دوی په دې اړه باندې خپلو بحثونو ته ادامه ورکړي، تر څو څومره چې سر کېدای شي د طرزالعملونو په اړه باندې بحثونه پای ومومي او له هغه وروسته بیا د اجنډا موضوعاتو ته ورداخل شو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د سپټمبر په 12مه د افغان دولت او د طالبانو پلاو ترمنځ بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي لپاره بحثونه پیل شول، خو د یوې میاشتې په تیریدلو سره لا هم دواړه خواوې د مذاکراتو په کاري طرز العمل باندې توافق ته نه دي رسیدلي.
ڈیموکریسی نہ
ڈیموکریسی نے ویدنجی
خلکو حکومت بنوے
ڈیموکریسی نے وینو رسنئی بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
ورزو د هلمند ولایت د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه وکړه. د دغه کمیسیون د نشراتو مسول زبیح الله فرهنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې جګړه کې ملکانو ته د تلفاتو په اوښتو سره بشری حقوقو تر پښو لاندې سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د ملکانو د خوندیتوب په خاطر له احتیاط کار اخلي او ژر به له لاس وتلې سیمې بیرته ونیسي. بیا هم د رحمت افغان یو بل راپور اورو.
د هلمند مرکز لخرګا خار پچندو او همدا شان د دغه ولایت پجنو ولسوالیو کې جګړه شپږم ورځ ته وګدا سوچې د بشري حقوقو بنسټونه یې اندېښمن کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای په دغه جګړه کې ملکیانو ته مالی او ځاني تلفات اوختي، خو د ارقامو په اړه معلومات ورنه کړل. د دغه کمیسون د نشراتو مسول زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
لبد مرغ په هلمند جګړه کې د بشري حقوقو تر پښو لاندې ده او سلب حیات هم واقع شوی ده، بے ځای شوی هم بل پیښې دي چې د موږ لپاره ډېر د اندېښنې وړ ده، او موږ له دواړو اړخونو غواړو چې دوی باید د اوربند لپاره باید توافق وکړي او د بشري حقونو نه باید دومره تر پښو لاندې شي.
ښاغلی فرهنګ له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له اسلامي کانفرنس او د اسلامي نړۍ له دیني عالمانو غواړي چې په دوحه کې ناست د طالبانو په مذاکره کوونکي پلاوي د فشار زیات کړي چې اوربند ته غاړه کېږدي. نږدې یوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو د هلمند مرکز اړوند څلورمې حوزې باباجي او درېمې حوزې بولان او دغه شان په ناوې نادالي او یو شمېر نورو ولسوالیو پراخ ډله ییز مرګونې بریدونه وکړل. که څه هم په جګړه کې د اوښتې مرژوبلې په اړه کره معلومات نه دي ورکړل سوي، خو د راپورونو له مخې شاوخوا 40,000 کسان د دې جګړو له امله بې ځایه سوي دي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په جګړه کې له 50,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه سوی او دا لړۍ همداسې دوام لري. د دغه وزارت وین احمد تمیم عظیمی وای چې د دوی لوري له شاوخوا 500 کورنۍ سره د خوراکي توکو مرستې سوی او نورو ته د مرستو د ویش لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د طالبانو له لوري د لاندې کړل سوي سیمو د ژر بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان وایي جګړه کې ملکیانو ته د تلفاتو د مخنیوي لپاره له احتیاط کار اخیستل کیږي.
د لخکرګاه ښار په شاوخوا څنډو کې په چټک ډول چھانیز عملیات روان دي. طالبانو د خلکو په کورونو کې مورچې نیولي ملکیان سپر ګرځوي. موږ ملکیانو ته له زیان د مخنیوي لپاره له احتیاط څخه کار اخلو. لاندې شوي سیمې به ډېر ژر له طالبانو پاکې شي. په ښار کې به وضعیت آرامه شي.
دا چې رښتیا هم طالبانو د خلکو په کورونو کې مورچې جوړې کړې او له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي، هڅه مو وکړه چې د طالبانو نظر واخلو، خو د اړیکو شمیرې بندې وې. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې رئیس عمر ولایچ په یو بیان کې ویلي دي چې په لخکرګا کې د ملکي خلکو لپاره وضعیت خطرناک دی او ښایي دا وضعیت لا پسې بدتر شي.
او د هلمند جګړې د ملکیانو په ګډون د لسګونو دولتي سرتیرو کورنۍ هم د غم په ټغر کښېنولې. د وژل سوي او ټپیانو پوځیانو اکثره یې ځوانان دي. د دوی کورنۍ وایي چې له جګړو ستړي سوي دي او د سولې غوښتونکي دي. فیروزه عزیزي د یوه وژل سوي سرتیر له کورنۍ سره غږېدلې ده. دا راپور چمتو کړی.
ووس کلان قیس چې د ځنګړو ځواکونو سرتیری و د هلمند په جګړه کې ووژل سه. د قیس له واده یوازې 28 ورځې تیریږي، خو نن یې کورنۍ او ناوې میرمن ته جنازه ورکړل سوه. د قیس ورور یما وای ورور یې زیات ارمانونه درلودل، خو اقتصادي ستونزې ورکړ چې له واده څو ورځې وروسته جګړې ته ولاړ سي.
نو خونه جوړ کړه، په شاو قارسی کړه،
نو به یې کور جوړ کړ. په ډېره مینه یې واده وکړ. یوازینی هیله یې دا وه چې اولاد ولري. ټاکل سوی به لس ورځې وروسته کابل ته له دندې رابدل سي.
دلته د کابل سردار محمد داود خان 400 بستریزه روغتون ته لسکونه کورنۍ راټولې سوي چې د خپلو سرتیرو له تازه حاله خبرې سي. محمد ګل چې د نقیب الله په نوم د هلمند په جګړه کې یو ټپي سرتیری ورور دی، د دغه روغتون مخې ته ولاړ دی، خو لا یې خپل ورور نه دی لیدلی. دا وای ورور یې د درویست کلونو دی او د ملي اردو سرتیری دی.
پرونه دا دوه ورځې کې د موبایل خاموش کارونه کوي. پرونه بل چانه لمر مرتم پیدا کړ پوه شي، نو زنګ ورته واخل پوه شي وای ولا مریض هم او مسر باندې کول نه سو کنه شي وای سو دي څنګه کی مچ سو نه شي پوه شي بیا راته ولا لخت زخمی ما پوه شي لګیدل ما خبر سره وګورم سو کوم ځای لګیدل بیچاره کوم ځای نه لګیدل پوه شي ما خاطر دا اول ځل د راغله ما.
محمد ګل وای ورور یې تازه کوزده کړی دا او تر دې د لټپی کېدو د کورنۍ هیڅ غړی نه دی خبر. سردار داود خان روغتون چې د پوځیانو لپاره ځانګړی سوی، د روغتون ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او سیمو د پوځیانو مړي او ټپیان راوړل کیږي. دلته سره له دې چې یو شمېر ټپیان او وزل سوي سرتیري راوړل سوي، خو دقیق شمېرې نه دي معلومې. موږ ته هم په سیمه کې د تم کېدو اجازه نه راکول کېدله، خو په نږدې 15 دقیقو کې شپږ الوتکې ورته راغلې او مړي او ټپیان یې را انتقال کړل. که څه هم چارواکي څه نه وایي، خو دلته د وزل سوي او ټپیانو کورنۍ چې آن لری ولایتونو هم د خپلو خپلوانو د جنازو د تسلیمۍ لپاره راغلي وي، وی ویل چې اکثره یې د هلمند ولایت ټپیان او وزل سوي سرتیری دي. د غروختون کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او نور حکومتي لوړپوړو چارواکو هم د توتنو پیلوټانو او امنیتي ځواکونو چې په هلمند ولایت کې د دوو هلیکوپترو د سقوط له امله ووژل شول، همدارنګه د وروستیو جګړو د وژل سویو د جنازو په مراسمو کې ګډون وکړ. په هلمند ولایت کې لشپږو ورځو راهیسې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د هلمند ولایت سربیره د راپورونو له مخې په تیرو دوه ورځو کې په لغمان، ننګرهار، کونړ او بغلان کې هم د جګړو له امله د ملکیانو او پوځیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل سوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو شوزو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د افغانستان په جګړو کې تر هر چا ډیر زیان شایي کلیوالو شوزو ته اوښتی وي. د سولې په روان بهیر کې د دوی غږ څرنګه اورېدلی سو؟ په قطر کې د سولې لپاره د دولت په یوشت کسیز پلاوي کې 4 میرمنې دي. آیا دغه میرمنې د کلیوالو افغان شوزو استازیتوب کولی سي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د افغانستان د شوزو چارو له سرپرست وزیر حسینې سپۍ څخه د مرکې په پیل کې کړی. په کټه به وور
بدون د شک نه مونږ هلته هغه 4 خویندې چې لرو هغوی مبارزې خویندې، مګر خوشبختي په دې کې ده چې زمونږ هغه ورونه چې په مذاکراتي ټیم کې دي هغوی هم د خپل خویندو مدافعین دي او د فلاني حکومت د تعهد په اساس زه په دې باورمند یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله ډیر خویندو ته ونډه ورکول کیږي. دغه زمونږ برنامه یا اجماع چې ابل پرونتیر شو، دغه خپل اساس د دې و چې حکومت به انشاءالله ټول خویندو ته ونډه ورکوي او د دې خبرو او د دې خپل اړتیاو ته غږ نیسي.
تاسو د روانې اونۍ غونډې ته اشاره وکړه چې په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوه. په دې غونډه کې اکثریت بیا هم شاری میرمنې وي. فکر نه کوي چې دې ته افغانستان ډېره اړتیا لري، ځکه چې د جګړې اصلي قربانیانې کلیوالې ښځې دي؟
زه فکر کوم چې اکثریت شاري ښځې نه وي. مونږ تقریبا 1500 خويندې تنه په کابل کې چې 2500 خويندې ټولې شي وي، 1500 خويندې د ولسوالۍ ګانو لرل. همدغسې په ولایتو کې هم د هر ولسوالۍ نه تقریبا مو خویندې لرل.
موږ کوم راپور درلود اکثر هغه میرمنې وي چې پیدا شوي په ولسوالۍ کې وي لیکن راغلي له شاره وي.
بدون د شک نه چې هغه خویندې چې په مراکزو په ښارونو کې دي، د خپل هغه خویندې چې په کلیو بانډو کې دي، د هغې مشکلات نه خبر دي او تر حده پورې دوی کوشش کوي چې ورسي او هم چنان دوی سره په ارتباط کې دي.
میرمن صاحب، د ځینې ستونزې رسنۍ ته هم د درک وړ دي. مثلا که چېرته تاسو له یوه کلي ځینې میرمنې دعوتوي کابل ته، د هغوی ژوند په خطر کې لویشي، لیکن د عامه پوهاوي له خاطره تاسو د خپل وزارت له لورې تر څو چې د سولې خبرې روانې دي، څه ژمنې کوئ له افغان میرمنو سره، له کلیوالو سره؟
تاسو نه ډېره مننه. زه فکر کوم چې ډېر یو مهم نقطې ته مې اشاره وکړو. د همدغې مسلې په خاطر چې موږ نه غوښتل چې زموږ خویندې په دې وخت کې د امنیتي یا نورو ستونزو سره مخه شي، موږ دغه برنامه نه تنها په کابل کې بلکې په درې دېرش ولایاتو کې خپله په ولایت کې ولو. حتی زموږ داسې خویندې وي چې دیو لیوالتیا لرل چې خپل په مسافرې په کابل ته راشي، مګر موږ دیو ته وویل چې تاسو همالته اوسېږئ، ریاستونه دي، موږ انشاءالله د ریاستونو په واسطه دیو سره دغه برنامه ونیو. څرنګه چې تاسو خبر یې چې وروستی چې موږ په ولایاتو کې یو مشخص معاونیت د ښځو دپاره کابینه تصویب کړو، نو دغه میکانیزمونه ورو ورو له خیره په عملي کېدو دي تر څو چې موږ خپل خویندو ته مستلي ولسوالیګانو او ولایتونو کې هم رسیدګي کولای شو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه نړیواله موضوع دا ده چې د قرغزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف استعفا وکړه. دا په تیرو 15 کلونو کې دریم ځل دی چې عامه اعتراضونو د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې ولسمشر مجبوروي چې استعفا وکړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
سورنبای جینبیکوف وروسته تر دې استعفا وکړه چې د پارلماني ټاکنو د رسمي نتیجو له اعلان وروسته پراخې مظاهرې وشوې. په هغه بیان کې چې نن خبر شو، جینبیکوف وویل چې په هیواد کې سوله او یووالی د ده تر څوکۍ مهم دی. په دې بیان کې د جینبیکوف په وینا راغلی دی چې دی نه غواړي د قرغزستان په تاریخ کې د داسې ولسمشر په توګه یاد شي چې د ده د واک له امله وینې وبهېدي او پر خپلو خلکو یې ډسې وکړي. جینبیکوف زیاتوي د دې سربیره چې یوه ورځ مخکې ده د پارلمان دا پریکړه تایید کړه چې صدر جپاروف د نوي صدر اعظم په توګه وټاکي، په هیواد کې تیری کوونکی حالت پای ته ونه رسېده او بیا یې هم د ده د استعفا غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلی دی چې اعتراض کوونکي له امنیتي ځواکونو سره د شخړو په درشل کې دي او باید له پارونکو هڅو ډډه وشي. په ورته وخت کې جینبیکوف د صدر اعظم جپاروف له ملاتړیو او نورو سیاسي څیرو غوښتي دي چې له مظاهرو لاس واخلي. جپاروف تیره اونۍ د اعتراضونو په لړ کې له زندانه خوشې شو. دی د برمته کولو په جرم په اوږده حبس محکوم و. جپاروف د چهارشنبې په ورځ صدر اعظم وټاکل شو او له دې سره د اکتوبر د 4 نیټې د پارلماني ټاکنو د نتیجو له امله رامنځته شوي کړکېچ ته د هواري لار پیدا شوه. د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان وروسته د اکتوبر په 16 اعتراض کوونکو ګڼې دولتي ودانۍ ونیولې او دې کړکېچ تر اوسه ادامه پیدا کړې ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
بیرته افغانستان ته ورځو. د کابل ښار اوسیدونکي مصطفی نظری چې یو وخت په نشه یي موادو روږدی و، د هغو کسانو لپاره چې تازه یې نشه یي مواد خوشې کړی دي کافه جوړه کړې ده. نظری او د ملګري هر ورځ کافې کې سره راټولېږي او یو بل ته د نشه یي توکو څخه د خلاصون څخه سلام مشورې ورکوي. په دې اړه دیوان نادر یو راپور لري.
بینام کافه په مخدره موادو د روږدو کسانو لپاره د آرامښت ځای. دلته یو ګلاس چای، خوږې سندرې او د ملګرو بانډار هغو کسانو ته چې نشه یي توکي یې پریښي یا یې د پریښودو هوډ کړی لوی حوصله ورکوي. دا کافه درې میاشتې وړاندې 45 کلن مصطفی نظری جوړ کړي. مصطفی نظری کلونه وړاندې په نیکوټینو یا سیګریټ، پان او چلم رګدای وو. دی وایي درې کاله وړاندې یې د نیکوټینو پریښودو پریکړه وکړه، او کله چې دی خپل هوډ کې بریالی شو نو له رګدو کسانو سره د مرستې په موخه یې دا کافه جوړه کړې ده.
په دې ناستو کې له یو بل سره د مرستې په موخه کې نو خپلې تجربې له یو بل سره شریکوو. همدې لپاره اړتیا وه چې موږ داسې یو ځای ولرو، داسې ځای چې هم کار وکړو، هم تفریح ولرو، سترنج وکړو. نو ځکه مو د بینام په نوم چایخانه جوړه کړه.
په دې کافه کې هر یو کس له نشه یي توکو ترخې خاطرې لري. جواد وایي ډېر ماشوم و چې سیګریټ څکول یې پیل کړل، خو وروسته یې کیسه تر هیروینو ورسېده. دی له کورنیو غواړي چې خپلو ماشومانو ته د نشه یي توکو او زیانونو په اړه بشپړ معلومات ورکړي.
زما یادېږي سیګریټ به مې نه څکاوه، خو د ګوتو ترمنځ به مې نیوه لکه د مشرانو په شان. ما فکر کوه چې سیګریټ څکول یعنی لوېدل، بدماشي، دا ټول هغه تصورونه وو چې یو ډول ناروغي ده. دلته موږ کینو تر څو یو ګیلاس چای وڅښو، خبرې کوو او یو بل سره خپلې تجربې شریکوو.
بینام کافی کې د محدودو کسانو لپاره ځای جوړ شوی، خو د دې کافی مشتریان وایي که حکومت د رګدو کسانو یا هغو کسانو لپاره چې د دې لارې خوشی کېدو تکل یې کړی داسې ځایونه پام کې ونیسي، د دوی سره به د درملنې برخه کې ښه مرسته وکړي. محمود وایي کله چې دی دې کافی ته راځي او دلته راغلو خلکو سره د خپل رګدیوالي ترخې خاطرې شریکوي نو نور ترې ډېر څه زده کوي. محمود وایي
راځو کینو او خبرې کوو له هغو کسانو سره چې تازه له نشه یي توکو پاک شوي خبرې کوم تر څو بیا په نشه یي موادو اخته نشي او خپلې تجربې یو بل ته لیږدوو.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت د څېړنو پر اساس نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی، بیکاري او له معتادینو سره د کورنیو د مرستو نه موجودیت هغه عوامل دي چې په 60 کسان له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د رسمي شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې د نشه یي موادو د رګدو د درملنې لپاره 70 مرکزونه موجود دي چې 70 رګد کسان پکې تر درملنې لاندې دي. د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې دفتر UNODC د شمیرو په اساس په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشه یي موادو په استعمال روږدیدي. خو د بینام په شان د کافو جوړول او پکې د نشه یي موادو د پریښودو لپاره مشورې ښایي د روږدو کسانو په درملنه کې ښه ونډه ولري.
ستاسو له پیغامونو
زه ګلرحمان یم، د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم او زه د مکتب په باره کې غږیږم. د وردګو د ولایتو د جلګې په ولسوالۍ کې خو اصلا د جنکیو مکتبونه نشته، شتون نه لري. د 19 کاله کېږي د جغوسو په ولسوالۍ کې اصلا د جنکیو مکتبونه وجود نه لري، نشته. د بندي چاک په ولسوالۍ کې د نجونو مکتبونه نشته، او کوم خلک چې په کابل کې کورونه لري که درسونه ووایي. د سیدآباد په ولسوالۍ کې جنکیو مکتبونه نشته، او کوم پیسې چې غلي دي هغه زورواکو په خپل جیبو کې اچولي دي. نو دلته د داس وجود نشته د نجونکیو. د 19 کاله کې چې نجونکیو داس نه دی ویلی، دا منطقه ټوله د سواده پاتې ده. دلته ټوله څه تیاره ده په دې ولسوالیو کې. نو زما دولت نه خواهش دی چې موږ ته مکتبونه جوړ شي. دلته د مونږ نجونکۍ وړ کې مکتبونه ووي. طالبان نیم نه پرېږدي. طالبانو خو په وردګو کې یوه توره تیاره راوستلې ده.
دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده، د یو دهقان په صفت باندې خبره کوم چې زموږ ټول حاصلات لکه انار، انځر، بادام، شمش، دغه ټول داسې دي چې پر ځای باندې ولاړ دي، هېڅ سوداوي نه کېږي او بازارونه نه لري. په نیم قیمت نه بلکې په درېیم قیمت باندې زموږ څخه تجارتونه پاکستان محصولات زیات کړل. نو زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه زموږ حاصلاتو ته که د هوا د لارې څخه کېږي او که د زمینې لارې څخه کېږي، باید مارکیټو ته، نړیوالو مارکیټو ته لار پیدا کړي تر څو زموږ دغه کلني حاصلات په نسته باندې نه شي ولاړ. هغه خواري او تقریبا زموږ عباس لار نه شي، ځکه اوس په داوس قیمتو کې خو خپل مصرف پرې هلته پرېږده، بلکې د هر دهقان، هر بزګر د ځان نه څخه تاواني دي. نور مو پر الله سره وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دوستانو مننه کوم ستاسو له پیغامونو او مننه چې تر دې مهال مو زموږ خبرونه را سره واوریدلې. پښتو ماشمنۍ خبرې مجله هم دلته پاتې ورسېده، خو یو بل ماشمنۍ درې مجله هم لرو چې هغه شمه نه وړاندې کړي.
تشکر فریبا جان.